یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د خپل سفارت د تړلو هیڅ پلان نه لري. په هلمند کې چې د نورو ولایتونو په څیر جګړو زور اخیستی، مدني فعالان ویل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې زیاتې کړي.
ملګرو ملتونه د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخوالی چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی دی دوی ته نور دی پای ټکي.
په دې او څنګه لوري کندهار کې د ورستیو جګړو لامل د بي ز شو افغانان د بي ز شو کډوالو له حالمو اهم خبرو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیر بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل له یو نیم زر زیات افغان پوځیان د تاجکستان خاورې ته اوښتي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایانو پرون د جولای څلورمه د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله. تغراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم دی. ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې، خو د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي 1111 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. امریکایي چارواکو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپورونه رد کړي او په فلیپین کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1111 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1111 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبه په ورځ 49 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیري د هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو درې ورځو کې نږدې 100 ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي او افغان ځواکونه ترې په شا شوي. همداراز د بدخشان ولایت د مرکز د یوې ناحیې ډیری سیمې هم طالبانو نیولې، خو سیمه ییز چارواکي او دفاعي امنیتي ارګانونه په دې اړه خبرې نه کوي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د هیواد سفارت تړل شوی. د سفارت تیر ماښام د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې د ولسمشر جو بایډن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د هغه د بندولو کوم پلان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. ټاکل شوی چې د منځنۍ آسیا جام د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې افغان لوبډله به له دې لوبې څخه چې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي ښه لاسته راوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تېرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 پر وړاندې بایلوده. د منځنۍ آسیا جام لوبې چې د جون په 13 نیټه پیل شوي د جولای تر 9 پورې دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینۍ بټۍ شاوخوا دوه اونۍ وروسته له دې چې په بیړنۍ ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبره نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې وکړه. اسنا خبری آژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکی عرضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې 0 میګاواټه ریاکټر غیر فعال شوي وو لرې شوې او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د جریا د برېښنا جریان پرون یک شنبه وصل شو. د جون په شلمه نیټه د ایران د اټومي انرژي ادارې وویل چې د یوې تخنیکي ارزې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده، او تیره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د پینځو نورو مړیو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتره کې په جولو نومي ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 130 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووته او نسکوره شوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنګېدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یوه سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتکې وبښئ چې د ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتې او نسکوره شوې وي. او د قبرس په جنوب کې له تیرې شنبې راهیسې لګېدلي اور لږ تر لږه 4 کسان وژلي او لسګونه کورونه بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تیره شنبې په اراکاپاس کلي کې ولګېد، او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمو ته خپور شو. لږ تر لږه له 8 غرنیو کلیو څخه خلق نورو زاینو ته کډه شوی دی. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلی چې د څلورو کسانو مړی د اودو په نوم کلی کې موندل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوزین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د راپورونو سلسله ته مخه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونه تړي. د سفارت نن ازادي راډیو ته وویل کابل کې دروازې پرانستې دي او همداسې به پرانستې پاتې شي. له دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت په مهال خپل سفارت د تړلو پروګرام څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په مزار شریف ښار کې بیا د یو شمېر هیوادونو د کنسول ګریو فعالیتونه محدود شوي دي. نور د ازادي راډیو خبريال په دې راپورټ کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي راډیو ته رالیږلي برېښنالیک کې لیکلي د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پاتې کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي راډیو ته ویلي دلته د خپل چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او د اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځوړو لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندیا او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی ورسته تر دې کېږي چې د شنبې په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپلو مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت داسې مال د خپلو چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې بعد کې دوه ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو څپرکې پرانستل شوی چې له مخې به یې له ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلور ته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلې چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو لخوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودیدو راپورونه داسې مهال خبريږي چې طالبانو هم یو اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې لخوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولای شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
و امر چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونتړي. له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو له وتلو سره د غرض د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې په دې هیواد کې به خپل سفارت پرانستی پاتې وي، او د غرض د دې سفارت او د امریکایي ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم په پام کې ده چې شاوخوا زر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا سفارت د هغه راپورونه چې ګواکې دا سفارت په پام کې لري چې دروازې وتړي داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې په ټوله کې د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالي زور اخیستی. ول مورزه د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې د پنجوي ولسوالۍ د سقوط خبر وشو، او پرون هم ول شل چې په هلمند کې ناوي ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ لنیول کېدو سره یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کیږي چې نور امن ځایونو ته پناه یوسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال را سره وصل دی، خبرونه ته خره غلاست ک راته وای چې په کندهار کې د وروستي ناامنۍ او لامل په تیر بیا په پنجوي کې څومره کورنۍ بې ځای شوي، او اوس چې ناوه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، آیا خلک مجبور شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي؟
نورې صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د هلمند نابی ولسوالی د مسکو ترڅنګ تیر شپه د کندهار نیش ولسوالی هم سکوت شوی، او همدا شپه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د کندهار میانشین ولسوالی سکوت کړي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالی یو امنیتي پرسونل ته وسلوالو طالبانو اجازه ورکړي چې ځانونه کندهار ښار ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ، البته وړمه ورځ، لکه تاسو چې ویل پنجوي ولسوالی سکوت شوه، او تر دې مخکې یو په بل پسې د میوان، خاکریز، معروف او ارغسان ولسوالی سکوت شوي. د وروستیو سکوت شو ولسوالیو یوازې مرکزونه له حکومت سره، او البته دغه دوه ولسوالیو نیش او نو ځکه هلته د خلکو د بې ځای کېدو رپور نه دی ورکول شوی. خو د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال چې شاوخوا یوه اونۍ محاصره وه، سلګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي، او کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د کندهار د کډوالو چارو ریاست له رئیس سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لا هم تر اوسه دغه کورنۍ سروې نه ده بشپړه شوې، او د سروې تر بشپړېدو وروسته به د دغه کورنۍ سره لومړنۍ بشري مرستې وشي.
دغه د ناامن سیمو یا هغه سیمو چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي خلک بل ځای ته ځي، معمولا کندهار مرکز ته راځي، او که داسې راپورونه مخکې درلودل چې نورو د طالبانو تر کنټرول لاندې امن سیمو ته هم خلک ځي.
د ارغنده ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې یو برخه سکوت او یو برخه له همدې حکومت تلاس کې و، ډېری کورنۍ اوس مو کې به خو د مهال د کوم ولسوالۍ د ونه چې ما وکړه دا په بشپړ توګه د حکومت لول کې وتلې دي، او دغه کورنۍ کندهار ښار ته راکده سوي. د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ښار د اومي او زی سره سرحد لري. همدا شپه د امنیتي کمربند د کندهار د اومي او زی په شاوخوا کې دی.
د نوې ولسوالۍ د هلمند تاسو ویلې د افغانستان د شمالي ولایتونو په نسبت په وروستیو کې تاریخوالي ډیر زیات شوی دی. هغه څه چې په خوا د هلمند د جګړو او نامنو راپورونه ورکول کېدل، په وروستیو کې دومره راپورونه ورکول کېږي. نوې ولسوالۍ څه ډول سقوط وکړه؟ آیا جګړه وشوله او که خپل امنیتي ځواکونه ترې ووتل چې معمولا دوی ورته تکتیکي په شاته ګوي؟
د هلمند ولایت شورا رئیس ساتاولا افغان وایي چې امنیتي ځواکونو د خپل وسایل او تجهیزات سره یو ځای لناوی راووتل او مرکز لشکرګاه راغله. خو وسوال طالبان بیا ادعا کوي چې د نوی ولسوالی کې په زیات شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. دا په تیر یو نیمه میاشت کې د هلمند دریم ولسوالی چې د وسوال طالبانو لاس ته لویږي، تر دې مخکې ګرش ولسوالی او تر هغه مخکې واشیر ولسوالی د وسوال طالبانو لاس ته لویدلې. دغه ولسوالی څخه تازه د خلکو د بې ځای کېدو راپورونه نه دي ورکول شوي، ځکه دغه ولسوالی د تیرو څوکونو رئیس دغه ولسوالی په شاوخوا کې جګړې روانې وي، او یو شمېر کورنۍ مخکې له مخکې چې ځانونه په خطر کې احساسول مرکز لشکرګاه شاته راغلي وي. د هلمند چارو چار ریاست په چی په تیر یو کال کې په مجموع کې د دغه بي ځای سو کورنوي شمیر تلویر زره ترتیجی.
ډیر مننه کور ودان به هم د هلمند په د نام نه په موضوع کتم کیږي. په هلمند کې چې د نور ولایتونو په سیر جګړو زور اخیستې مدني فعالانو لملګرو ملتونو غوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې زیاتې کړي. دوی په دې اړه یو غوښتنلیک پرون ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دفتر ته وسپاره. نور په دې رپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې داوي چې ملګرو ملتونه دی په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی دی ته نور دی پای ټکی.
په دغه لیک کې غوښتل شوی چې ملګری ملتونه دی په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل شوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دی د منځګړي رول ولوبوي. همداشان ده هم غوښتل شوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شوي، خبرې کوو دا و چې موږ خپلو هغه کتار په افغانستان کې مداخله کوي، موږ دا و سره خپل ډیر ژر به تشویق نه موږ په دې پروسه کې شتون او امول سره تم نړیوال ټولنې ته ورشي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د یو سلو څلوېښتو ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هوایي دهلیزونو له لارې ډېر سلنه صادرات زیات شوي دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2021 کال له پیله تر دې دمه 6000 ټنه پورې صادرات شوي دي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه وخت کې افغانستان 2500 ټنه صادرات کړي وو. ډېری دغه توکي هندوستان، چین، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، ترکیه او کویت ته صادر شوي دي. په دغو توکو کې انار، زعفران، غوزان، انګور، خټکی، بادام، پسته او غالۍ استول شوي دي. د هلمند په ګرمسیر کې اویا بابا فلزي ګرځنده ممسخونی جوړیږي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکو ویل چې د اویا بابا ګرځنده ممسخونی د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې لاري د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ بڼوال لپاره جوړیږي. زلمی لکو ویل چې د یادو ممسخونو شپېته سلنه لګښت د کرنې وزارت او پاتې سلويخ سلنه د برخمن شویو بڼوالو لخوا ورکول کیږي. چارواکي وایي اصلي ممسخونی د بڼوالو نړیوالو په اقتصادي وده کې رغند رول لوبوي، ځکه کوم ممیز چې په دغو ممیزخونو کې تولیدیږي له هغو ممیزخونو څخه چې په دودیزه بڼه تولیدیږي څو چنده ښه کیفیت لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
او سمیوه نړیواله موضوع: امریکایانو سکل د جولای څلورم د هیواد خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو ولمنځله. د خپلواکۍ د ورځې سګنې لمنځنې د تیر کال سره څرګند توپیر درلود، ځکه هغه وخت د کووید 19 د محدودیتونو له کبله ډیر مراسم لغوه شوي وو. اخوا په بریتانیا کې ملکې د هیواد ملي روغتیایي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکي دولتي مډال ورکړی، او په روسیه کې د جنوري د میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. نور په دې راپور کې:
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن، د کاروبارونو له تړل کېدو، ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه، چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایډن ټاکلی و او له مخې باید د امریکا 70% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړی و نه دی رسیدلی، خو بیا هم جمهور رئیس بایډن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیونه ستنې شوې چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 15% هدي اقل د واکسینو یو دوزه خسته. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د لمانځنې په کې د کرونا وبا له کبله لغوه شوې وي، او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لا لمن ځن نه دی تللی او د ډیلټا زر خپریدونکي بڼې په زیاتې دوده. په لندن کې بیا ملکی الیزابت د یک شنبه په ورځ د دې هیواد د روغتیایي کارکونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د دریاویا کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ د ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یک شنبه په ورځ تر 15 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. اندونیزیا د جولای په څلورمه نیټه 23 نوې پیښې ثبت کړي، چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونو پورته شو. د کرونا دویمې څپې د اندونیزیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټول بندي عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړی شوی، خو بیا هم له همدې موضوع لري نه ځو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر دې برسېره چې د دې ولایت ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي، ویل کېږي چې له زرو زیات افغان پوځیان هم په دې یو دوه ورځو کې د تاجکستان خاورې ته اوښتي. له شمال د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هم را سره وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست که په ټوله کې راته ووایي چې په دغه راپورونه چې وایي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له زرو زیات پوځ سرتیري پر پوله اوښتي او د تاجکستان خاورې ته داخل شوي دي، آیا تر اوسه پورې دا موضوع سیمه ایزو چارواکو هلته تایید کړې ده؟
سلامونه نور صاحب تاسو ته او د ځای راځو ټول اوریدونکو ته. ځای سرچینو دینو شرط په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شکارشم، کرام، منجان او زیباک ولسوالۍ او همدارنګه د کوپاب ولسوالۍ له سرحدي سیمو څخه له دوه ورځو را په دې خوا د درې سو افغان سرتیرو د اوختو مسله یې تاجکستان ته تایید کړې، خو په دې وروستیو کې تاجکي چارواکو ادعا وکړه چې د کشمیر زرو کسانو ته رسېدلی دی. اخوا بیا د درې سو اووم قلوردو د پامیر قومندان عباس توکلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمې ته له کابل څخه تازه نفسه کومندوز واکونه رسېدلي دي او په پلان کې ده چې یرغلیز عملیات د بدخشان د مرکز فیض آباد څخه د ولسوالۍ کلور پیل او وغځول شي. له دو ورځو را په دې خوا د بدخشان تقریبا له اووش ولسوالیو څخه پنځه ویشت ولسوالۍ د طالب وسوال الله څخه ورلوېدلي دي چې دولتي چارواکو تر دمه په رسمي بڼه نه ده تایید کړې، خو سیمه ییز امنیتي سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې پنځه ویشت ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د فیض آباد ښار مرکز او دوه نورې ولسوالۍ چې غیبای کرام منجان ولسوالۍ ده د افغان پوځیانو په لاس کې ده. خو له هغه ولسوالۍ څخه هم افغان سیمه ییزو ځواکونو یو شمېر شاتک کړی او تاجکستان ته تښتېدلی دي. د دې تر څنګ د روانو جګړو له امله په بدخشان ولایت کې تقریبا 2500 کورنۍ له یوې اونۍ راپدې خوا بې ځایه شوې دي. له دې جملې 300 کورنۍ تخار ته تښتېدلې دي او نور د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار ته د تراغلی دي چې له سخت او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. دوی سرپناه نه لري، د ښاک اوبه نه لري، خوراکي توکو د کموالي سره مخ دي او راپورونه هم ښایي چې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي، خو نه دولت چارواکیونه هم ساده بستوالو د مسله تایید کړې تر دمه. بلې نوري صاحب،
تاسو ویل چې د بدخشان نه د ناامنۍ له امله ډېرې کورنۍ تخار ولایت ته تښتېدلې. تخار خو هم داسې امن نه دی، تخار هم ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، تعلقان هم معاصره دی. دا کومې سیمې ته دوی کډه کوي؟
دوی د جګړې چې هغه سیمې کې چې جګړه روانه وي، مثلا په زیباک ولسوالۍ کې، کوفه ولسوالۍ کې، هغه ځینې سرحدي سیمې وي چې پخوا هلته په تخار کې یا طالبانو لاسته ورغلی، هلته اوس جګړه دوام نه لري او یا هم د دولت ځواکونو په لاس کې هلته جګړه موجوده نه ده. دوی ته تښتېدلې د تاسو د خبرو په تایید سره باید یوه بلې مسلې ته هم اشاره وکړم چې د کندوز مرکز څخه بدخشان فیض آباد ښار ته هم په تېره یوه اونۍ کې تقریبا 250 کورنۍ بې ځایه شوې دي، چې دغه هم په بدخشان کې د بشري ناورین یعنې د کورنیو بې ځایه شویو کچه هلته ډېره کړې ده او د ستونزو د زیاتوالي په برخه کې هلته اغېزمن تمام شوې دي.
بله، د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ته بلنه ورکړې ده. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د جګړې له تیزېدو سره د افغان د ازادي راډیو د خبريالانو په ګډون البته د رسنیو کارکونکو ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. معمولا چارواکي څرګندونې نه کوي په تیر بیا د ولسوالیو یا د امنیتي پوستو د سقوط په اړه، او معمولا موږ هم ډېر استناد په سیمه ییزو او تاسو کوي چارواکو او په نورو خلکو. که په دې برخه کې راته وایي چې له څه ستونزو سره تاسو مخامخ یاست چې وروسته دغه موضوع مطرح کو، بلې زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې له خپل خبريال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. په هر صورت باندې دا موضوع به وروسته دا پوښتنه به مطرح کو. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس به هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه وکړو.
هشت صبح رسپانی لافغانستان د بهرنی ځواکونو په بیړه وتلو او د حکومت له لوري د یو منظم پلان په نشتون نیوکه کړی ده. وړاندې راغلی ښکاری چې حکومت له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتلو لپاره چمتووالی نه درلود او همدا لامل دی چې دا محل ولسوالۍ سقوط کوي. لیکوال همدارنګه د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین میرویس ناب وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې چې د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال مظفر حسین زاده ته ویلي چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل په بیړه وشو، نو ځکه نه هم نه یو زور اخیستی، خو ډاډ یې ورکړی چې د طالبان اوسنۍ حملې به دوام نه کوي او په وینا یې چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په پیل سره به د جګړې لیکې سړې شي. لیکوال انتقاد کړی چې د افغان چارواکو دا ډول سرګندونې په ګوته کوي چې دوی خپله بې غوري په داسې سرګندونو پټوي او روان وضعیت کنټرول لپاره هیڅ ډول کوم پروګرام نه لري. مسیر ورځپاڼې بیا پوښتلی چې د سولې خبرې څنګه پیلېدای شي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وروستي بیان ته اشاره شوې چې ویلي مشتې دیبرا لاینز له ولسمشر غنی سره کتلې او غوښتنه یې کړې چې د سولې خبرې ژر بیرته پیل شي. خو د لیکوال په وینا اوس ستونزه دا ده چې له بده مرغه دواړو اړخونو څخه سولې ته لیوالتیا نشته او طالبان فکر کوي چې څومره دا خبرې ځنډیږي دومره ګټه کوي، ځکه لا زیاتره جغرافیه لاندې کوي او په دې ډول به په سوله کې هم ډېر امتیاز ولري. لیکوال همدارنګه لیکلي حکومتي چارو واګه هم همدغه سي سولې ته تیار نه دي چې د دوی واک او ځواک ورسره ختمیږي او دوی لا هم د طالبانو د ملامتۍ لوبه مخ کې وړي او په دې ډول د سولې خبرې درج دلې دي. خو لیکوال ټینګار کوي او لیکي اوس په کار ده چې د ملامتۍ لوبه بند شي او دواړه اړخونه باید په واضح ډول اعلان وکړي چې د سولې خبرو ته تیار دي او عملی ګامونه واخیستل شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونې ته مو البته د بحث ته مو میلمانه هم رابلل دي، خو مخکې له دې چې د بحث ته ور ورسېږي پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته احمد تکل چمتو کړی دی.
په بدخشان ولایت کې د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د تاجکستان پوځي چارواکو نن وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 1,111 افغان سرتیری له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلې دي. د تاجکستان د چارواکو په وینا په تیرو دوه اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیری د هیواد ته اوښتي. په کابل کې د امریکا سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د هیواد سفارت تړل شوی. د سفارت ویلي چې د ولسمشر جو بایدن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. ټاکل شوی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان تر 12 کلونو د کم عمر نجونو لوبډله د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینی بټۍ شاوخوا دوه اونۍ وروسته لدې چې په بیړني ډول بند شوې و یو ځل بیا فعال شوې ده. چارواکي وایي هغه تخنیکی عارضه چې له کبله بټۍ او د هغې زر میګاواټر ریاکټر غیر فعال شوي وو لرې شوې. په فلیپین کې د 500 مړیو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. او د قبرس په جنوب کې له تیر شنبې راهیسې لګېدلی اور لږ تر لږه 4 کسان وژلي او لسګونه کورونه بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو د 15 دقیقې په دې اونیز بحث کې مو بیا هم زنوریاس نوري هر کلی کوم. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه دا بحث مو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډیر ورکول کیږي. مخکې به ولسوالۍ ډیر لاس په لاس کې دي، خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولسوالیو څخه ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو ته لاس ته ورغلي دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپل ملمنو سره چېړو. د خبرونه ته مو رابللې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي شکر بارګزی او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې دوړ ملمنو له موږ سره وصل دي. دوړ ملمنو ته خراغ لاست وایم که زموږ غوري لطفا تایید کړئ چې تاسو را سره وصل یاست.
شکر جان تاسو ته اوریدم کوت
ډیر مننه کور ودان چې تاسو راغلی. مینپال صاحب کلمړی پښتنه داسې لتاسو مطرح کړم، مخکې له خبريال نمو راپور درلود اکثرا په دې ورستیو کې چې د افغانستان د ناامنۍ او پیښې ډېرې شوې دي، په تیر باندې وسله والو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی، د جګړې په ډګر کې ډېر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تیر بیا ازادي راډیو دې ته اړه چې د دواړو لورو تایید ترلاسه کړي ترڅو اوریدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډېر ځله لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی، بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې حداقل سیمه ییز چارواکي دا څرګندونې نه کوي، ولې د خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري کورته ووس رامسته شوی ده؟
ډېر زیاته مننه نورې صاحب، په دې کې شک نشته چې جګړه له بده مرغه طالب تیزه کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکزونه د غزمت قوتونه وتلي دي یا وتلو ته مجبور شوي دي. په مجموع کې بس ده تاوتریخوالی ده، بس ده وحشت ده. او پښتنه طالب ته ده چې د توافق نامې تر امضا بیا د خارجي قواو تر وته طالب د چا په وړاندې باندې جنګیږي، ولې جنګیږي، بیا په داسې وخت کې ولې جګړه شې ده کېده چې د افغانستان د خلکو د حاصلاتو موسم وي. تاسو دا وګورئ په دا ټولو ولایتونو کې بس د ارقامو څخه به در دې خواته کوشي مړ څونه ولسوالۍ له لاسه ورکړي دي، څونه ولسوالۍ طالب نه نوتلی دي. بس دا دی چې څومره زیان افغانستان ولس ته رسېدلی دی، څومره د افغانستان ولس کړېدلی دی د ورځو کې د طالب له لاسه، څومره حاصلات د افغانستان خلکو خراب شوي دي. ولې طالب په دغه شی او محال باندې هر وخت راته زوی کوري؟ طالب شي هر ځای ته ورغلی دی بلې دي شي، تاسو په فیسبوک او په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلی چې دا وحشت ډله ورزي تعمیرونه د تعمیرونه انداري ماتوي، تعمیرونه نړۍ زیربنا نړۍ. بس اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي.
مینه پال صاحب، دا خو درسته ده، د طالب استازی نشته چې په دې خبرونه کې هغه اداوی چې تاسو کوئ چې دې ته ځواب ویلی وی چې ولې دوی دغه جګړې ته بیا هم زور ورکړی سره
دی چې د افغانستان ټول خلک چې دا اوس به خبرې اوري په دې باندې پوهیږي.
بله،
دا ویني چې طالب حل د څه لپاره ورزي اول ته طالب څه کې کوم خدمات ارزه کوي.
بله،
بل دې چې د افغانستان خلک وکړي دي دا کا شلول سوالي ک سلول سوالي ک پنځو سوالي سوالي مونږ لا څه ور کړی دي، ولې کال ته څه روان دي، هڅه څه وی دي.
بله، که تاسو دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موږ رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړی یا تاسو نظر اخلو، ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله، اوس چې دغه وضعیت دی ولې مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، څرګندونې نه کوي، له رسنیو سره ډېر په ندرت پیدا کیږي، ولې علت څه دی؟
نه، په دا په چارواکو مسؤلیت دی چې په د ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او دا د ولس حق دی چې له ټولو مسایلو خبر شي. بیا هم د پم چې اساسي بحث دا دی چې طالب تللی دی مرددش د شي تایید وکړي، بلې دي شالته وحشت کړي، بلې دي شالته خلک کړي، بلې دي شالته زیربنا له منځه تللي پلیز شینسته.
بله،
او د افغانستان ولس یې واز د دې ننداره کوي چې طالب په څومره وحشت باندې زی الته خلک مکلی پر شودلو ته کورونو پر شودلو ته اړ کیږي، د خلکو د کورونو څخه مرشلو په توګه باندې کار اخی، زیربنا لمن زوړي سړکونه پلونو پلشکونه لمن زوړي ودانۍ نړۍ.
بله،
ترته ور اخ ته طالب نه کوم پلان سره تللی دی، د رغونی له پلان سره تللی دی، نه له یو شی حکومتداري سره تللی دی، نه له خدمات سره تللی دی.
مننه امینه پالسه بحث به هم دوام ورکړو. بلې د اولس جرګي په خوانی غړي شکر بارګزي تاسو ته هم خیر کلی وایو. رازو کو په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس روان دی د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو ته څه ډول ارزوي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو او محترم میلمه او قدرمن اوریدون کوته. نوری سب سفکر کم افغانستان پا یو استثنائی شرایط که قرار لری سربیر پردی چی دنی جرشا ده خلکو پاسان بانده دیره ده پو مغا اندازه بانده ده سیم استخبارات هم خپل فعالیتونه گرندی کری سربیر پردی چی متاسفانه ضعف ده مدریت هم پا افغانستان که مخصوصا ده جنگ مدریت او بحران فعالت که لیدل کیگه دا چه طالبان رازی او سیمی نیسی طبی خبر ده چه نه ده افغانستان خلکو ده اون نریوال طولنه ده خوشحاله پیغام او زیری خبر نده او دا پا حقیقت که دارسته چه ده سول پروسه پا افغانستان که صرف حقه یو برنامه و چه تردیر حد پوری زویلشم چه ده برنامه تروسه پوری بریاله و نشوه چه تاتریخواله تا ده پایته که کیده او یا هم ده سول پروسه پا لنی ده البند شروسی ټول اړینه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د سرتاسري اوربند درخواست وشي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپله مداخله وساتي. د هغې نه بغیر تاسو پوهیږئ چې په تېر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې هم افغانستان درلوده. د کرونا سره وضعیت دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته یې تاوان زیان ورسوه افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه او تر ټولو نه مهم سیاسي کرونا چې هغه د افغانستان د سیاسینو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت و چې افغانستان نن دغه مرحلې ته ورسوله. زما په اند دا ډېر مهم او ښه خبر ده چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې تر څنګ زما په فکر باندې دا هم ډېره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو تهاجمي حالت ته واړو او په ښه مدیریت باندې بیرته خپل سیمې سره لاسه تللي هغه واخلو ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اغلی برګزی تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. هدف ماتمن د ولسی پاتون نه دی چې په زینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتا چې اکثره د ولسوالۍ یا پوسټي امنیتي چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې مګر پورونه درلودل چې لمونیو یا میاشت رئیس په پوسټه کې پرتو سرتیرو چې بغاره وهلې ورته اكمالات نه کېدل وسلین ورسېده په وخت خیر دغه د جګړې په ډګر کې امنیتي وضعیت هم ټولو ته معلوم دی چې لارې ګذرې تړل شوی او وایي ځواکم زموږ کمزورې دي چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوی افغان سرتیری یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسیږي چې جګړې په کرخه کې پروت دی د وسله والو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی سره منسجم کوي او هغوی په وسلو سنبالوي؟ هغه چې نیروچ دوی درلودل او ډېره پانګونه پېښوي د هغوی نشي ساتلی.
نوری صاحب هیرم نشی هغه نیرو چې ډیر پانګونه پرې شوې ده تر اوسه پورې د هغې نه استفاده نه ده شوې. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایی نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسی پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا د پخواني قمندانان سلای واخیستلې ویشلې او یو رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وګخته چې خپل هغه یو مونور پر ځای کی ځکه چې د جنگ په دګر کې مونږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپل جنگ وکړي. او بل دا چې خپل د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دیت مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي چې څوک طالبانو سره دي نو لطف دی وکړي خپل کورنۍ سره د کلی پریدي. دا هغه خبرې وی چې فکر کوم تاسو برنامه کې او نور او ځینې خلک نه دولت وړي نه طالبان ځکه چې فکر کوي چې چیرته دولت اول کې لاندې طالبان پرې راځي او طالبان تر ور کې لاندې دولت پرې ورځي یعنی د دواړو طرفونه چارت کوي. خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې سید څنګه هغه زمونږ ټول پوځیان د قدر وردی، مګر زهفت مدیریت دلته په پراخه پیمانه لیدل کیږي. دا کچیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اکمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی، دلته د مدیریت موضوع ده، دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما په اول کې تاسو ول افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې موږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو، او هیرم نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادون له خوا څخه مخته وړل کیږي او د سړي یو تروریستي شبکې له خوا څخه مخته وړل کیږي. چې فکر کوم په دنیا ورسره جنگ وکړي، تاسو توقع څه ده؟ کوم جنگ چې ناتو، امریکا او افغانستان دولت پښل کلونو کې ورته د پایټ کې کېنه خوده او د پیروزی او کامیابی نغمه پورته نشولې، خو یا د اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپلوا چې رسیدلې، اقتصادي وضعیت کړکېچن دی، داخلي وضعیت مونږ وینو، امنیتي وضعیت کړکېچن دی، آیا مونږ به وګټو؟ څه کې مونږ معقول او په واقعي باندې ولاړ باید خبرې وکړو او تحلیل ولرو. او هغه د اوسنۍ شرایط او بحراني حالت چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري، که طالبان دا مسئولیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی، او طالبان ته هم په کار دی دغه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتې شول د افغانستان ملي پوځ د فکر کوم که چیرته طالبان وغواړي چې بیرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي، دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره، ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پوځو هر څه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي، او که چیرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بیرته خکېدی هم پاوز وران کی او هم ته چشتمنی ورته پاتې ده، تجهیزات ورته پاتې ده، هغه وی سی پاکستان او نور ځای باندې خرڅ کیږي، څنګه دا به یو بل لاندې افغانستان لپاره افغانستان وګړي ونه غواړي د شانت ضرورت لري د دفاع لپاره.
بله مننه. بیا به هم دغه بحث ته دوام ورکو. ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، هم دا شیبه بیا هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي. د افغانستان حکومت د رسنیو د مرکز مشر خو تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي، راځو دې خبرې ته چې یو اندېښنه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د وضعیت سره، له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر اشرف غنی څرګنده کړې ده، ویلي دي چې طالبان یا نور لوري د هغوی ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتي دولت بدل کړي. یوه لویه اصطلاح ده چې د کارولې ده، خو د ویلي چې موږ به په یو کوچنی امنیتی دولت هیڅکله هم بدل نشو. دغه اوسنۍ وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثر سیمې د وسلوالو طالبانو لاست لویدلې دي، آیا فکر نه کوي چې په همدې لار باندې روان یو؟ مونږ
ا زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کومه جغرافیه موږ په اړه باندې غږیږو، هغه صرف هغه بیرق دي چې یو ځای نه بل ځای ته یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي. ارزان خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې ادعا کوي د طالبان دي که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي، ارزان خدمات چې شته، آیا دوی خلکو ته سوله ورکړله؟ آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله؟ تاسو خپل مخکې ریپورټ درلوده خپل راډیو کې چې کوم سیمې طالبان نیسي دغه تخت لري، ځینې خلک طالبان نه ګیره لري او تخت کوي ورنه نه غواړي د هغوی تر اثاره باندې ژوند وکړي. دا شته واقع په دې باندې کډول باندې فکر وکړو د حل لارو ته څنګه نظامی حکومت یا مارشال لا یا بلشه یا بلشه د فکر کوم چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتی مسائل وش کولای چې ستوند حل کی، حتی هغه قوت بل قوی لرو د استعمال او استفادې لپاره نو پیګل ته څنګه یې شروع کو چې دا خپل یو ششته دا په دې باندې د چې تاسو یو مریض په عملیات خانه کې لري، خپل عملیات خانه لري، ښه ډاکټر او مرته لري، هر شی لري، مګر متاسفانه یو نه کار نه اخلي او پریدي چې هغه مریض له منځه لاړ شي. یا زخمی لمن زلاش یو افغانستان ما زخمی وضعیت ده چې هر چلری مگر اغه توانایی د استفاده او مدیریت د استفاده و نه ورکړه. خو ځکه دا د افغانستان د خلکو د عامه ځانو خلکو فکرم ده چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړي چې د افغانستان حکومت او او د طالبانو په مابه کې د امریکای او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بل اخره سیمه طالبانو ته کور پریدي. مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې دا د هغه تبلیغاتو نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوي نه دي، دویم جنگ په منظم ډول باندې رهبري شوی نه دی، دریم قوانه استفاده شوی نه دی، څلورم د خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکي شاتک خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي، او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د حزمولو توانې نه درلودل، چې یعنی په غیر واقعي ډول باندې غوته ورکړل شوی، دغه پنځه لامل باید چې افغانستان نن دې حتی ورسیږي. او لپاره یو سیاسي تدبیر، سیاسي انسجام او د خلکو پاتون سرویر ده بین المللي هیوادونو مرسته، سیاسي او نظامي مرسته پکار ده.
بله اغلب برزه ګومانم چې زموک بل ملماته افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال سره شلېدلې ده. زموک تخنیک همکار پر لپسې هڅه کوي چې زموک اړیکه بیرته سره ټینګ کړي. ډېر پښتني هم مینپال سپټ راځي کېدلې. د خبرونه په پایل کې یوازې د طالبانو د وحشت او دهشت ویل چې ټول معلوماتي په طالبانو واچول، خو ځینې مسولیتونه لکه چې تاسو هم ویل د مدیریت موضوع د نور مسایل دي چې افغان چارواکو ته مطرح دي. په تیر بیا په دې وروستیو کې چې د امنیتي پیښو له زیاتوالي سره رسنۍ هم دې ته مجبورې دي چې باید چارواکي وغږیږي، او چارواکي هم اکثرا څرګندونې نه کوي. دا مسولیت هم د افغانستان حکومت ته راځي کېږي چې ولې همدا پوښتنه که زه له تاسو وکړم، موږ له دا پر لپسې څو ورځو سی البته په ټوله کې دا ستونزه شته، خو دغه موضوع غوړ شتایید کو چې آیا په اړتیا هم لزر ډیر افغان پوځیان د بدخشان اوختي د تاجکستان خاورې ته ننوتې کنه، خو څوک څرګندونه نه کوي. دا یو بیلګه ده، همداسې ډیر نور هم ولی چارواکي خبرې نه کوي تاسو په نظر؟
زه غواړم دواړه مسایل باندې وغږیږم. اول دا دی چې چارواکي ولې نه غږیږي. زه فکر کوم په دې وروستیو کې یو واحد او مشخص دفتر رامنځته شو چې د امنیتي وضعیت په اړه رسنیو سره خبرې
کوي. دفتر ته راځم، بخنه غواړم هغه ته راځم تر اوسه پورې موږ ډیره هڅه وکړه چې ښاغلی شینواري سره مسول واحد ویان ټاکل شوی، خو تر اوسه پورې هیڅ نه راڅرګند شوی او نه هم د چا فون ته ځوابونه ورکوي.
متاسفانه ادم د همغږي د دولتي ارګانو په مابین کې د رهبری نه نیولې تر د مشرتابه نه نیولې تر ویاندونو پورې دا یو ښکارا نقیصه ده چې مونږ وینو. او د دې تر څنګ کچیرته تاسو په خبره یا راپورونه چې تاسو لري زر یا زر نه اضافه افغان سرتیری تاجکستان یا نورو سیمو ته تللي، زه فکر کوم چې اول خو زما خبره او پیام ټولو سرتیرو ته او هغه خلک چې د افغانستان زما غږ اوري، دا مهمه ده چې دوی فکر وکړي چې د دوی سیاسي رهبر څوک دی. ځکه چې یو څوک چې صلاح په لاس اخلي، تعهد کوي او حلف یادی، هغه خدای وطن وظیفه ده چې خدای لپاره خپل ملک لپاره او خپل وظیفه چې دغه ایمان او وجدان دی، هغه باید عملا خپل دغه تعهد باید تر سره ورسی. د دې تر څنګ زه فکر کوم که چېرته متاسفانه موږ اوه چې بیا هم هغه شرایط موږ تشتیری په هغه کې قرار لري، زه په هغه وضعیت کې نه یم، مګر فکر کوم چې ښه به دی چې د یو ښه مدیریت له لارې څخه هغوی هم چې تللي دي هم باید واضح معلوم شي، او دغه چې پاتې دي د څه رقم استفادې وضعیت هم د دوی نه معلوم شي. او که چیرې د درې نیم لکو سرتیرو نه حتی زه فکر کوم که د 50,000 نه درسته استفاده وشي، بیا هم موږ دغه جګړه ګټلی شو، هم سوله ګټلی شو، هم جګړه ګټلی شو. کچیرته څوک جنگ غواړي دا هم ګټو او کچیرته څوک سوله غواړي هغه د پاره هم باید چمتواله ښکارا کو. مګر دا چې تلی دی زر دی دوه زر دی متاسفانه زه په هغه وضعیت کې نه یم چې آی تایید کوم یا ایراد کوم، خو خامخا تښتېدل دي ځکه چې تاجکي چارواکي وایي. دلته یو بله خبره ډیره مهمه خبره ده، دغه روسان پرونه پوری چغې وهلې چې طالبان خدي او زمونږ استراتیژیک دسې دی او دسې دی او ملمستیاګانې او دعوتونه او کنفرانسونه ورته جوړوله. نن بیا ولې دوی خپل اندېښنه ښودلې ده چې طالبان دوی ته او هغه سیمو یعنې مثلا تاجکستان ته نږدې دی او دغه د طالبانو نږدې والې تاجکستان سرحد ته دوی که یو رقم زنګ د خطر اخته وي. زه فکر کوم دغه وضعیت به کېدای شي ایران هم لکه تحرکات نه وروسته دي طالبان نه حمایت کوي. نن په سیمه کې وی ولې د طالبانو د نظامی شتون سره مخالفت
لري؟ د هغه موضوع ته تاسو یادونه وکړه تر پرونه پورې چې لوست له طالبانو سره د سیمه هیوادونو په تربیه روسیا او ایران پالل کول په وروستیو کې یو څه دریز کې بدلون راغلی، خو کراسو دې پوښتنه ته چې اکثره کتونکي وایي چې په بیره د نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر دغه د افغانستان وضعیت را مسکړی جاری وضعیت اکثرا په دې اند کې چې یو جول جړای شوی وي یو هدا اقل یو موافقه شوی وي نو ممکن وضعیت به دا ډول نه وي. آیا تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
از کاملا موافقم. متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې د ډیپلوماسۍ نه استفاده فعال ډیپلوماسۍ نه استفاده ونه شوله، حداقل هغه توازو چې افغان چارواکي باید اختیار کوله، توازو می هدف دا نه دی چې دوی راشي او خپل جغرافیه د طالبان یا نور جنګیالي او تروریستي ګروپونو ته پرېږدي. توازو په دې معنا باندې چې د افغانستان په خاطر باندې یو پراخ بنسټ نظام لپاره د اصلاحاتو راوستو، د فساد د کمولو، د قانون د پلي کولو او نړیوال سره په یو خط یو فکر باندې د تللو او همغږۍ زمینه به هم باید د لاسه نه وای ورکړي. زه فکر نه کوم چې امریکا په یو شپه باندې دا تصمیم نیولې او ویلې چې موږ وځو. دا د هغه متاسفانه ضعیف ډیپلوماسۍ سیاسي خودخواهۍ نتیجه ده چې په تیر څو کلونو کې افغانستان سیاسیون په شمول د افغانستان ولسمشران متاسفانه زموږ ډیپلوماتیکي اړیکې ډېر شخصي وګڼلې، حتی په شخصي تعرضونو باندې هم د خپل روابط قطع او وصله ولا او دا یې نتیجه شوله. او افغان ولس هم په دغه افواتو باندې تللی و چې امریکایان راځي بیا نه ځي، خا اوس دوی لاړله. یو خبره هم هېر نه شي، تر کله به امریکایي تر کله به بل هېواد موږ لپاره ملک جوړ کړي، سړک جوړ کړي، پوځ جوړ کړي، زموږ خپل مسؤلیت څه شی دی؟ زه هم په سیاستونو باندې غږ کوم ځکه چې که چېرته دي د منطقه څخه کار و نخلی او نن اوسنۍ په سیاسي قدرت د ولسمشر نه نیولې تر نورو باندې که چېرته صحیح فکر او دقیق محاسبه ونه شي زه فکر کوم چې موږ او یا فصله له لاسه ورکړې فرصتونه خو دغه دیشن چې پاتې دی کېدای شي هغې نه استفاده وشي.
اغلی برګزې د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یوه پوښتنه که لنډه راته ځواب کوي. اوس چې وضعیت دغه ډول دی، ولسوالۍ یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي، اکثرا لوړپوړو د افغانستان د حکومت د ملاتړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان هیڅ یو ولایت بشپړ نه دی نیولی. اوس چې جګړه د ولایتونو د ډېرو ولایتونو تر مرکزونو پورې رسېدلې، آیا تاسو فکر کوئ چې په طالبان به کوم ولایت هم ونیسي؟
نوري څه مال لپاره دا چې ولایت چانه ولې چانه د نیولې هغه دی له موضوع ده او مدیریت به څنګه وشي کولای رهبری د ولایت په طریقه نه خلکو ته دی به څه شی ډالې کی
هغه خو بل پختنه ده مخکې
بل ولایتونه
هغه بل پختنه ده.
فکر کوم طالبان مشروعیت د دین نه اخلي چې څومره ولسوالۍ او ولایتونه د دې په اختیار کې دي،
اما جغرافیه اوس د دې تر کنټرول لاندې ده. د جغرافیه ډېره برخه د دې تر کنټرول لاندې ده.
اجازه راکړئ چې دوه مچ کنټرول هیڅ یو نه لري.
ځکه چې دا ما تاسو مخکې ویل صرف بیرغونه دی چې د دې په مابین کې او لکه سپک جنگ برواني، یعنی هغه درانه جنگ چې سړی وایي او هغه کنټرول څه موږ وایي، یعنی د الف نه تر یا پورې په یو ځای باندې تاسو به کنټرول لرئ، چې متاسفانه نه دی خوای لري نه خوای لري په هغه سیمو کې چې اوس نن د منازعې پراساس په یو سیمه کې یو ځای به نیولې، هغه بیا طالبان دی ولسوالۍ ده پرې وکړله، بیا هغه ولسوالۍ چې نورو ته دا ورسېم اول چې رواني جنگ دی، بیا سیمه ییزې چارواکي هغه ټوله ولسوالۍ پرېښودله. داسې کوم چې دلته سربېره پر دې چې رواني جنگ دی، که چېرته حتی طالبان وغواړي چې ولسوالۍ ولایتونه هم ترلاسه کړي، تر څو چې یو سیاسي توافق نه شوی دوی به هغه بین المللي رسمیت ونه لري پنه دی والله ټولنه باندې، لکه څنګه چې د دوی نظام په خوانه درلوده. نو بهتر به همدای دوی لپاره هم چې د مذاکراتو ته د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي او د هغې څخه یو سیاسي توافق رامنځته شي چې حد اقل د افغانستان خلک په هغه کې ډېر تاوان ونه کړي. زما دلته ټول طرف افغانستان ولس دی، افغانستان خاوره، افغانستان خلک.
ډیر مننه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکر برګزی او د غرض د افغانستان د حکومت رسنیو د مرکز له رئیس د وخان مینپال نه هم مننه چې د خبرونه په بحث په البته په لومړی او څو دقیقو کې را سره وو او رسمو اړیکې ورسره ټینګ شول. تاسو ټول هم مننه کور ودان ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث هم دومره وو، بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو. ازادي رادیو سره اوسې زنوریا سنوري له تاسو اجازه غواړم.